د مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري ساعت کې موزه پامیر ساحل او ملیحا میرزاده هرکلی کوو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو، خو اول خبرونه ویاند ملیحا میرزاده.
السلام علیکم، ټټول اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په قبایلی ضلعو کې ولسته د اسانتیا ورکولو د اصلاحاتو بهیر زر د عملی کولو امر کړی. په سینټ کې د سیفران کمیټه له حکومت سپیناوي غوښته چې ولې د زمیندارانو د قرضو له پیکیج نه درې قبایلی ضلع وستل شوي دي، او د ایران ولسمشر د هوا جوړو راکټو له لارې دوو سیټلایټونو خلا ته د لیږلو خبره کړې ده. تفصیل: د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امر کړی چې په صوبې د قبایلو ورګډولو بهیر دې زر تر زره مکمل کړي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلی سیمو په اړه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په غونډه کې ویل شو چې په اوو واړو قبایلي ضلعو کې دې په تعلیم، صحت او نورو څانګو کې په خالي سیټونو په فوري توګه برتیانی وکړل شي. په غونډه کې ویل شوي چې په قبایلي ضلعو کې به د ډاکټرانو لپاره خصوصي پیکیج ورکول کیږي. یوسف زیوای د قبایلي علاقو ځوانانو ته به په سرکاري نوکرو کې ترجیح ورکول کیږي، او د روزګار سکیم لاندې په ورته 1 ارب روپۍ هم ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د مدنیات وزیر وای صوبایي حکومت غواړي په قبایلی سیمو کې د طبي زیرمو لټون بهیر پیل کړي. امجد علی خان پرون کور میته د سفر پر مهال خبريالانو ته ویل د زیرمو لټولو لپاره حکومت له یوې کمپنۍ سره د موافقې په شرایطو خبرې کوي چې ښایي په دوه میاشتو کې به وشي. د ویل یوه کمیټې جوړه کړې ده چې د قبایلو د مدنیاتو څنګه ته سرمایه داران ورولي. نوموړي ژمنه وکړه چې له مدنیاتو نه ترلاسه کېدونکې ګټه به د سیمې په پرمختیايي چارو لګوي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو یو ځل بیا په حکومت تور پورې کړی چې د احتساب په نوم د مخالفو ګوندونو سیاستوالان زوروي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې یوې غونډې ته وویل چې حکومت د هیواد اقتصادي ستونزو په هوارولو کې هم پاتې راغلی دی. مولانا فضل الرحمن وویل
نیول غواړي یا فشار پی اچول غواړي نو دا کرپشن تور پہ الگوی مونږ د اداري فساد خلاف یو، خو پخپل هم تاسو پاک نه یې، دا صرف سیاسی انتقام دی.
د غونډې په وخت د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ مشران هم موجود وو. حکومت لا د دوی د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلو چې د نه په چارو کې مداخلت نه کوي او هیواد له اقتصادي مشکلاتو نه د وستلو لپاره هلې ځلې کوي. اخوانایب هم وایي چې یو وخت خپلواکه اداره ده. د پاکستان په سینټ کې د قبایلي او سرحدي سیمو یا د سیفران کمیټې له حکومت غوښتنه کړې چې د دریو قبایلي ضلعو زمینداران د قرضو رعایتونو له پیکیج د وستل کېدو په اړه وضاحت ورکړي. په اسلام آباد کې پرون د سینیټر تاج محمد افریدی په مشرۍ غونډه کې ویل شو چې د وزیر اعظم عمران خان په امر د پاکستان دولتي بانک زری ترقیاتي بانک ته د ملکن ډیویژن زمینداران ته د قرضو او نورو مرستو ورکولو هدایت جاري کړي، خو د کورمې باجوړ او خیبر کروندګر له دغه پیکیج وستل شوي. د غونډې پر مهال د کمیټې مشر غړو له حکومتي چارواکو غوښتنه کړې چې په دوه هفتو کې دننه دې ورته سپیناوي وکړي چې په کومه وجه د غدرې ضلع د رعایتونو له پیکیج وستل شوي دي. له خیبر ایجنسۍ منتخب په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړي اقبال افریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د مسلې د هوارولو لپاره له عمران خان سره خبرې کوي. په خیبر پختونخوا کې د ښځو چارو حکومتي کمیشن وایي د تیر کال په اخري شپږو میاشتو کې په صوبه کې په ښځو د تشدد او د هغې د وژنې زیاتې پیښې ثبت کړي دي. د کمیشن یوې چارواکې آمنې دورانې پرون مشال ریډیو ته وویل په ټولو یو سلسلو پیښو کې 9 د جنسي 13 او 150 د ښځو د وژنو هغه دي چې پکې ناموسي وژنې هم شاملې دي.
2018 کې مونږ د جولای نه د شپږو میاشتو چې کومه ډیټا کمپایل کړې ده هغه تقریبا 120 کیسز داسې مونږ ته مخکې تراغلي، خو دې کې دا هم وګورئ چې دا د غونډ کال نه دی. دغې نه مخکې چې کوم د جنوري نه مخله د جولای پورې 202 کیسز آلریډي هغه رپورټ شوی دي.
امنه دورانی وای په خیبر پختونخوا په ورګډو شو قبایلی ضلعو کې به هم د ښځو د حالت ارزونې لپاره د کمیشن څانګې پرانیزي. خبرونه له مشال ریډیو نه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي زر به د هیواد جوړو راکټونو له لارې دوه سپوږمکۍ یا سیټلایټونه خلا ته ولیږي. نوموړي دا اعلان د امریکا د اندېښنو باوجود کړی چې په باور یې دا عمل ښایي د هیواد بالیسټیک میزایلي نظام لا پرمختیا کې مرسته وکړي. د ایران سرکاري ټي وی وایي چې روحانی دا خبره پرون د پخواني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجانی د مړینې د یاد په یو دستوره کې وکړه. خو روحانی د راکټو یا سیټلایټونو په اړه نور وضاحت ورنکړ. روانه میاشت امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ایران ته خبرداری ورکړی چې د دریو راکټونو خلا ته د لیګلو لپارهون کې پلان نه پشاشي. نوموړي دا وکړه چې د اس ایل وی په نوم دغه راکټې اټومي صلاحیت لرونکو بالیسټک میزایلو ته ورته دي او که تهران دا کار کوي نو دا به د ملګرو ملتونو د قرارداد سرغړونه وي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو وای سره لدې چې لشامې پوزیانوزی واشنگتن له هغه هواده د ټولو ایرانیو سرتیرو د وتلو په تکل دی. مایک پامپیو پرون د مصر په مرکز قاهره کې د خطاب پر مهال ویل د سیمې د مفاد لپاره ضروری ده چې په منځني ختیځ کې پخوانی دښمنیان ختم شي. نوموړي ویل چې امریکا به په سفارتي لارو او د خپلو ملګرو په مرسته لشام نه اخیری ایراني سرتیر باسي او د شام جګړه ځپلي ولسته د امن او ثبات راوړلو لپاره به خپلې هڅې زیاتې کړي. پامپیو د منځني ختیځ نه هو هیوادونو په دوره دی. د پامپیو د دغه سفرونو مقصد عربي ملګرو هیوادونو ته باور ورکول دي چې له شامه د خپلو ځواکونو د ویستلو باوجود امریکا دغه سیمه له پامه نه غورځوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پامپیو د سرګندونو په جواب کې په ټویټر پاڼه ویلي چې کله هم او چرته هم امریکا مداخله کوي نو ګډوډي دباو او تاوان یې نتیجه وي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون له مکسیکو سره پولې ته د تک پر مهال د دیوال جوړولو لپاره د دلیلونو ورکولو په وخت ویل چې بیړنۍ حالت اعلانولو ته تیار دی. ولسمشر ټرمپ په ټکساس ریاست کې له مکسیکو سره سرحد لرونکي خارګوټي میکالن ته پرونې سفر په داسې مهال وکړ چې د جنوري په لسمه د امریکا د حکومت ځینې برخې په شلمه ورځ هم تړلې پرتې وي. په دې سره شاوخوا اته لکه فدرالي کارکوونکي د تنخوا بغیر کار کوي او یا بیا کار ته نه ورځي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال له رابیا اکرم خان اور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل یو کم سلوي خروپی او 500 پیسې اخستې کیږي او په یو سل سلوي خروپی خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل 500 روپی او 50 پیسې او په یو سل 600 روپی او 500 پیسې. یو یورو په یو سل 850 روپی او 50 پیسې او په یو سل یو کم 70 روپی او 60 پیسې. یو درهم په 80 روپی او 80 پیسې اخستې کیږي او په 80 روپی خرڅول کیږي. یو ریال په 80 روپی او 50 پیسې او په 80 روپی. یو افغانۍ په یو روپی 80 پیسې او په یو روپی 80 پیسې او په یو پاکستانی روپی 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپی 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور وبنو کې وریځي وي خو پیښور کې د باران امکان شته او کوټه کې او موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 45، بنو کې 14 او په کوټه کې 29 وي.
خبرونه مولا مشال راډیو واوریدل ویاند او ملیحا میرزاده او رابی اکرم خان د پاکستان د سبانی موسم حال او نننۍ کرنسی او بای بیانولی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر چارواکو ته امر کړی چې په قبایلو کې اصلاحاتي او پرمختیایي بهیر چټک کړي. د خیبر پختونخوا د مادنیاتو وزیر وایي یوې کمیټې ته په قبایلو کې د طبیعي زیرمو د لټون او مادنیاتو د ایستلو دنده سپارلې.
اس کمیٹی کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ انویسٹر کو بلائیے تو اس کے لیے پراپر پلاننگ کی ہوئی ہے. انشاءاللہ ایک دو مہینے میں وہ پائن لگ جائیں.
د بلوچستان د بلدیاتی دار درو چارواکو تور پورې کړی چې صوبائی حکومت ور باندې پیسې بندې کړي دي.
موږ دا غوښتن کیو چې پراتلون کې د خویندې لپاره ډیر کار وکړي.
دا مو د خوست د یوې خځې غږ واورید چې د ځوانانو له هغې ډلې څخه ده چې د ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې په ادارو کې د ښځو ونډه لا زیاته کړي. د افغانستان چارواکي وایي تازه ورښتونو د وچکالۍ شدت کمیدو هیلې پیدا کړي دي خو په کوټه کې انکل ډیسکو د وچکالۍ شدت کمولو لپاره ونې بوټي اوبه کوي او وایي د دې تر شا یوه کیسه ده. د هغې کیسې لنډه برخه اوس واورئ.
قربان سم فزوانی کې مې روزي ډېر خړلې دي. اوس چې دی اوس په هفته کې دوه ورځې ز روزه نیسم چې ګرمي چې یخي.
لدې سره نور رپورټونه هم لرو. شنن یو تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره وسه. د د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر امر کړی چې اړوند اداري او چارواکي دی په صوبې د قبایلو ورګډولو بهیر چټک کړي. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګام مشال راډیو ته ویل وزیر اعلی محمود خان پرون په خپل دفتر کې د صوبایي چارواکو په غونډه کې د قبایلي سیمو پر روغتیایي او تعلیمي چارو خبرې وکړې او ویل چې د قبایلي ځوانانو روزګار لپاره دی یو ارب روپۍ ځانګړي شي. یوسفزی وایي په قبایلو کې د عدالتي او پولیسو نظام عملي کول لا هم وخت ته اړتیا لري. د قبایلي ځوانانو یوې ټولنې مشر احسان الله وایي وفاقي او صوبایي حکومتونه دی اول د پرمختیايي چارو لپاره بجټ ورکړي. غلام غوس رپورت لري.
په غونډه کې په نوي زمشوي وو ضلعو کې د روغتیا، تعلیم او روزګار د پرمختګ په اړه خبرې شوې دي او وزیر اعلی محمود خان قبایلي ځوانانو ته د روزګار د سکیم د لاندې د یو ارب روپو د مختص کولو هدایت ورکړی دی. د غلړ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
کولونه خالی پراته دي یا کوم د هسپتال بلډینګ خالی پراته دي مخکې جوړ شي دي هغه لاندې شروع کړی. نو دا په دې میټینګ کې زیات دغه ډول شو چې راتلونکي ته خبرې چې کومې ځینې ځلو کې د سکول بلډینګ وینو په کار چې تل سکول شروع شي که د هسپتال بلډینګ وینو تل هسپتال به شروع شي.
شوکت یوسفزی وایي په قبایلي ځلو کې د عدالتونو او د پولیس نظام جوړولو باندې هم کار روان دی خو دې کې به وخت لګي او دا کار دومره زر نشي کېدلی.
خو موږ کوشش کوو چې زر تر زر وشي خو دا پیل ځکه اخلي چې عدالتونه جوړول دي، د ججانو کورونه جوړول دي، د پولیس پانی جوړول دي، هغې لپاره ټایم لازمي لګي.
د قبایل یوت مومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو د ټولنې مشر احسان الله وایي تر ټولو اول د صوبایي او مرکزي دواړو حکومتونو لخوا زمشوي قبایلي ضلعو ته د پرمختګ د کارونو لپاره بجټ ورکول پکار دي.
مونږ قبایلي علاقې ټول نه شاته پاتې شوي دي، احساس محرومۍ ښکار دي. 27000 سکوئر کیلومتر علاقه ده، په دې کې یو داسې هسپتال نشته چې هغه د یو سټنډرډ لیوري ورته یو مریض پرته او د هغه علاج کولی شي. دلته کیسه الټه روانه ده. زمونږ چې کومه د پاټا ADP د ابتدانا ترکیاتي پیکج هغې کې مونږ ته 24 2016 او 2017 ملو شوي او دې ځل د 2017 او 2018 چې کومه سلانه ترکیاتي پیکج ده هغه مونږ نه 24
کروڑ د مونږه خپل سلانه ترکیاتي پکیج نه کم شوې کټنګ شو. خوب د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په پرونی غونډه کې د صوبې وزیر اعلی امر ورکړی دی چې په قبایلي ضلعو کې په ټولو صوبایي محکمو کې د پرمختګ کارونو ته دی خصوصي پاملرنه وکړي شي او د زمکولو عمل دی زر تر زر سر ته ورسول شي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا د مادنیاتو وزیر وایي حکومت په قبایلي سیمو کې د طبیعي زیرمو لټون هڅې کوي او غواړي ورڅخه ترلاسه کیدونکې ګټه د هغو سیمو پرمختیا لپاره وکاروي. امجد علي خان پرون کورمې ته ورغلی و او هلته یې خبریالانو ته وویل د قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې مادنیات موجود دي چې د ایستلو لپاره یې هیڅ کار نه دی شوی. د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت دې عملاً اقدامات وکړي. طارق ورکزی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر امجد علي خان ویلي دي چې په فاټا کې قدرتي زیرمې لټول د حکومت په ترجیحاتو کې دي. د مدنیاتو وزیر دغه خبره د زیارت پر ورځ د کرمې دورې پر مهال په صده کې رسنیو ته وکړه. امجد علي خان وایي د قبایلي علاقو غرونه لا قیمتي قدرتي زیرمو ډک دي خو له بده مرغه تر اوسه ورنه فایده نه ده اخیستل شوې. د مدنیاتو وزیر په خبره په فاټا کې دا وخت کرومایټ، گرینایټ، جیپسم، سافټونز، کاپر او هغه ټول قسمه مدنیات موجود دي چې په نوره نړۍ کې دي. د پاره موږ یو کمیټه جوړه کړې ده او هغه کمیټه ته د اختیار ورکړې شوې دي چې دلته سرمایه کاران راولي او بل دا چې له هغو کمپنیانو سره خبره وکړي کم چې د زیرمو لټون کوي. له بده مرغه زموږ چې څومره هم قبایلي علاقه ده دا د مدنیاتو په حواله ډېره کمه دریافت شوې ده. زه ویل شم چې دلته تر 90% هم کم کار شوی دی. زموږ اوس دا هدف دی چې پاتې 90% علاقه ولټو. د دې لپاره زموږ له یوې کمپنۍ سره خبرې هم روانې دي. کله چې له هغې کمپنۍ سره زموږ وعده وشي نو هغه به راضي او د خپل جدید سامانونو په ذریعه به دلته د قدرتي زیرمو لټون کوي. نو د دغې لپاره مناسب منصوبه بندي کړې ده. انشاءالله دا به په یو دوه میاشتو کې پوره شي. په خیبر پختونخوا کې د قبایلو تر ورګه کې دوروسته د لومړی ځل دی چې د صوبې وزیر کرمتا دوره وکړه. دغه دورې پر مهال چارواکي وویل زما راتلل د سیمې اولسته دور خودل دي چې حکومت د سیمې پرمختیا ته خصوصی پام کبھی امجد علی خان دا ہوم وائل لسیمو دا مادانیات حکومت کے درش فیصد حکومت تا جکما رائلٹی ملاوی دن کی دا ہگا پیسہ بہ ہوم دا علاقے پ تعمیر و ترقی باندھے دا ضلع انتظامیہ پ ذریعہ خرچ کولی شي. بلخوا د پړچینار اوسیدونکو او مشر ابرار حسین جان توری وای د صوبایي وزیر له یوې دورې سره د سیمې ترقی او د دوی ستونزې هیڅکله نشي کمیدی. ابرار حسین جان توری زیاتوي حکومت د هلته زر تر زره عملي او مؤثر ګامونه پورته کړي.
د ډیولپمنت حوالے سره کغه روډ نت ورک دی د بجلی نظام دی یا نور د ضرورت زندگی چې کوم سیستم دی دغه لپاره د وخت حکومتونه ډیر وادي وکي خوغه کله هم بقاعده توګه باندې عملی نه دي شوی چې کومې خبرې دوی دلته وکړلې په کار دی هغوی باندې د زر تر زره عمل وشي هغه د عملي جوړې کړلی شي او ورسره د دغې علاقې کې د ظاهرو افزودګي چې کومه ده هغه د شروع کړلی شي خو د قبایلو مشران ځوانان او سیاسي ګوندونه په کار د ځان سره آن بورډ واخیستلی شي.
د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین لخوا د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منظورېدو وروسته قبایلي سیمې قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلسنی مو بجو
تان دهلې
پیاونی مو بجا
جمهوریت
پ پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
پ دوو بجو
رورولی
پ درینی مو بجو
پام کوا
پ پاو کم سلورو بجو
حجرا
پ سلورنی مو بجو
د پاکستان په سینټ کې د قبایلی او سرحدي سیمو یعنی سفران کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د کورمې واجوړ او خیبر کروندګرو ته د پورونو او رعایت ورکولو په اړه سپیناوی وکړي. پرون د کمیټې په غونډه کې سینټر تاج محمد افریدی وویل وزیر اعظم په رسمي فرمان کې زرعي ترقیاتي بانک ته ویلي دي چې د مالکنډ سیمې کروندګرو ته د پورونو ورکړي خو د قبایلو درې ضلې له دې پروګرامه ایستلي دي. د سینټ د سفران کمیټې یو بل غړي سجاد توري بیګا تایید کړه چې درې قبایلی ضلع له رعایتي پروګرام وتلی دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال افریدی وایي وار له مخې وزیر اعظم عمران خان له دې موضوع خبر کړی او هیله ده چې دا مسئله به ژر هواره شي. سراج ظهیر رپورټ لري.
اسلام آباد کے دا زیارت پا مازیگر دا سینیٹر تاج محمد اپریدی پا مشارعی دا سفران لپارا دا سینیٹ قائمہ کمیٹے غنڈے کی ہوئے لے شو چی سٹیٹ بینک دا وزیراعظم عمران خان پا وینا دا نورو زینو بینکنو پا گڑون زرعی ترقیاتی بینک تا دا خیبر پختونخوا دا ملکن ڈیویژن و زلو ملکن سوات بنیر چترال کوز او بردیر او د شانګلی د کروندګرو لپاره د ریلیف یا خېګړې پیکج ورکولو هدایت جاری کړی وو. خو دغه دوران چې د قبایلی ضلعو باجوړ خیبر او کرم په دې پیکج کې شامل وو هغه لدې پیکج او ایستل. د غونډې دوران د کمیټې چیرمن او غړي او حکومتي چارواکو ته وویل چې په دوو اونو کې د نن دې دوی ته رپورت ورکړي چې د وزیر اعظم په دې پیکج کې شامل قبایلی ضلع په کوم دلیل له پیکج وستلې. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سنیټر جاتوری ویل چې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړې شوې قبایلی سیمې خو هسې هم شاته پاتې دي او لدې پیکیج نه هم وستل شوې. مشال ریڈیو چې د خیبر ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی چې دوی لوړاندې په دې د وزیر اعظم عمران خان سره لګیا دي چې دا ورته هم بحال کړي او کوم چې په قبایلی سیمو کې لوړاندې کروندګرو زری قرضی اغستی چې هغه ورته هم وبخي.
د دې خلکو د دې پیکې سره سره زړه چې کوم سکیم اعلان شو د قرضو چې کوم زری قرضې قبایلو له ملو شوې هغه قبایلو له مال کې نورې سو خلکو له ملو شوې نو پاره کې ملکان نه معاف شوې پاره کې په نورو زینو کې خلکو له معاف شوې د خیبر او د نورو سیمو چې کوم قبایل یې حکم قرضې اخیستي وي هر تر اوسه پورې په هغوی باندې چې دونه وړي وو هغه لا معاف شوي نه دي. نو ورسره ورسره پیکیج خو یې حق دی موږ به پیسې ملې کې او د خان صاحب سره په دې خبره کوو انشاءالله خان به
غونډه کې د کمیټې چیرمن تاج محمد افریدی حکومت ته هدایت ورکړه قبایلی ضلعو کې چې د زم کېدو نه مخکې کومې ترقیاتي منصوبې روانې وي باید چې هغه متاثر نشي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې د بلدیاتي ادارو چارواکو تور پورې کړی دی چې صوبایي حکومت ور باندې پیسې بندې کړې دي چې له کبله یې پرمختیایي او تعمیراتي چارې نشي کولای. د کوټې، لورلایی یا بوري او پخین د بلدیاتي ادارو مشرانو تیر ماښام په کوټه کې خبري غونډې ته ویل د کار موده په دوو میاشتو کې پای ته رسي خو حکومت ور باندې لوسه پیسې بندې کړې دي. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي ژر به د ښاروالۍ او چارواکو سره وویني او مسالې به یې ور هوارې کړي. ایوب ترین رپورټ لري.
د بلوچستان د شرولې نمائندگانو یا د بلدیاتی ادارو چیرمینانو ویل دي چې د دې وخت د روان کال په مارچ کې پوره کیږي خو د صوبایي حکومت له لوري د وخت د پوره کېدو څخه لمخه د دوی پر مالی او انتظامی اختیاراتو باندې د بندیزو لګولو هڅې پیل شوې دي. دوی د خبره تیر ماښام په کوټه کې وایي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده. پر دې مهال د کوټ شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ او مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت و دوی ته په اساسي قانون کې د ورکول او اختیارات څخه سرغړونه کوي.
د موږ سره سرکار زیاتوب شروع کړی دی او زموږ پر اختیارات باندې پابندي لګولې ده. تر دې د مخ چې موږ د دې ځاسه فارغ زو ته پر غدو میاش نیمه مخه پابندي ولګولې چې نه ترکیاتي کار کولای شي نه بل کار کولای شي. دا بالکل ډیر د قانون د ان خلاف ورزي ده زیاتوب دی. آئینی حیثیت د بلدن نمائندو ادا دی چې تمام انتظامی مالی او سیاسی اختیارات د بلدیاتی نمائندو دی. د اسمبلی والا کار صرف قانون سازی ده. دی ځان په خلاف ورزی باندې لګیا دی. دا زموږ کارونه دی په لاس کې اخیږي خپل کار نه کوي.
پر دې مهال د لورلای ولسوالی چیرمن شمس حمزازی اول چې د بلدیاتی ادارو پیسې دی ودوی ته سم در لاسه ورکول سي.
زمر مطالبه دا د سیسمور سلور کال د مشتب سلور بجټ ملاوږي. زه د لورلای چیرمن يم د ډیسټریک کونسل غماته دا چن دوه بجټ ملاوسی. زما دوه بجټ پاته دي د ازمانه دي د زمر د لورلای د ولستي د کونسلرانو د ډیسټریک ممبرانو په دې کې شې اجتماعي سکماتي. مګر د صوبایي حکومت بدنيتي د وږي زمر بجټ بندي. یوار یو ام پی راسي هغه مشتر اختلافي بیا بل ام پی راسي هغه دا کوشش کوي دوی ته بجټ نسی ملاو.
خود پښین د شاروالۍ چیرمن اسارو شان به وای حکومت چې په بلدیاتی ادارو کې کم بدلون راوستل غواړي هغه د ولسته ښکارا کړل سي.
بلدیاتی نظام د 2010 کم ایکس د جمعیت په دور کې جوړ شو هغه سی کار نه دی کړ. دویم ګورنمنت چې موږ پارٹی پکښه و هغه پر دې کار نه وکړي سی کار نه وکړي چې اوس روان دی هغه هم نه. لیازا مطالبه دا ده چې دا ایکس دی اوپن کې دی اوس کم ترمیم کړي. باید په اخبارات اشتهار ورکړي ګرد چې اوپن کې صحافیانه وویني وکیلانه وویني طالب علمانه وویني دکاندارانه وویني. بلدیاتی نظام خدای اختیارات د ولس د کارو کول لپاره کوي نو هغه دی اوپن کې عام دی چې خلک یې وي او بیا خلک تجاوز ورکړي.
بل خواته د بلدیاتی ادارو صوبایي وزیر صالح بوتانی ویلی دی چې صوبایي حکومت د بلدیاتی نظام د شکول لپاره بیلابیل ګامونه پورته کوي. د دې مقصد لپاره به ډیر ژر د شاروالۍ د چیرمینانو سره یو غونډه هم وکړي چې موخه د بلدیاتی نظام ښه جوړول لپاره د دوی پر تجاویز باندې عمل کول دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود کورنۍ د سپریم کورټ له لوري د نوموړي په وژنه د تورن پولیس افسر راونوار نوم د ممنوع خروج کسانو له لیسټه د نه ایستلو اقدام ستاینه کړې. سپریم کورټ پرون د انوار غوښتنه رد کړه او ویل چې له هیواده بهر نشي تللی. د مسعود تره عطا محمد بیګام شال راډیو ته ویل له عدالتي کارروایي مطمئن دی خو د قانوني چارو پوه قادر خان وایي مقدمه حسینه د روانه لکه په کار چوه. نقیب مسعود تیر کال په کراچۍ کې وژل شوی و او هغه مهال راونوار ویلی ول چې نوموړی د تحریک طالبان پاکستان غړی و چې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی. ظفر خان د مسعود قضیه یو کال ته کتنه کړې.
د نقی مسعود کورنۍ د عدالت لخوا د روانور د خواست رد کولو په پریکړه خوشحالي څرګنده کړې. د وژل شوي نقیب تره عطا محمد بیګا مشال رډیو ته وویل ډاډه دی چې انصاف به ورته ورکړل شي.
الحمدلله موږ ډېر مطمئن یو، د خپل جج نه ډېر مطمئن یو، موږ ته به انصاف ملاوي، انصاف به ملاوي.
د کراچۍ پولیسو پخوانی افسر روانور د نقیب مسعود د وژنې په تور پروس کال په مارچ کې نیول شوی و، خو د جولای په 28مه عدالت هغه په ضمانت خوشي کړ. د قانوني چارو پوه قادر خان اډوکیټ وای په روانور په جوړه مقدمه کې 109, 104, 302 دفعې لګول شوي دي. په داسې تورونو کې ککړ کسان که له عدالت ضمانت هم واخلي نو خپل پاسپورټ په محکمه کې جمع کوي، خو د نقیب په کیس کې له روانور سره داسې ونه شول. د هغه په خبره په هغې قضیه کې له ځنډه کار اخیستل کېږي.
دا خو د صرف یو درخواست سپریم کورټ کې ورکړو چې بای ما ته اجازه راکړې شي چې زه عمرې له لاړ شم. سپریم کورټ وایي چې بای دا خو په کار ده چې پاسپورټ ضبط شي، خو په کار هم دا ده چې دا سړی خو چېږي دا خو مخکې نه عدالت له پر کار وایي چې کوم عدالت ضمانت ورکو چې هغه په ده باندې دا پابندي ښه هغه خبره چې ده نن دا کال پس سپریم کورټ وکړه کوم حساب سره چې کیس روان دی که نه هغه هغه سي نه دی چې کوم په کار وو. سپریم کورټ د طرفه داسې انسټرکشن نشته یا دې د دې دومره وخت کې فیصله وشي یا دې چې دی ګوانو ته تحفظ ورکړی شي که نه.
قادر خان اډوکیټ وایي د نقیب جنې په کیس کې روانور ته د مرګ سزا کېدلی شي، خو که د هغه کورنۍ قضیه په سمه توګه مخته یوسي. نوموړی وایي په کیس کې په روانور د نقیب وژنې د سازش تور دی، او دا پکې نه دي ویل شوي چې روانور په خپله هغه وژلی دی، بلکې په مقدمه کې ویل شوي چې نقیب د روانور په امر وژل شوی دی، او همدا وجه ده چې عدالت هغه په ضمانت خوشې کړی. قادر خان اډوکیټ زیاتوي په پاکستان کې تر اوسه یوازې پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو ته د 109 دفعې لاندې یعنی د چا د وژنې په سازش کې د دار سزا ورکړل شوې ده، خو په داسې کیسونو کې تورون نور کسان خوشي شوي دي. نقیب الله مسعود د تیر کال د جنوري په 13مه د کراچۍ سورابګوټ سره نږدې په پولیس مقابله کې ووژل شو. وروسته د پولیسو مقابله جعلي ثابته شوه او پولیس افسر روانور د هغه د وژنې ذمه وار وبلل شو. د نقیب مړی تیر کال د جنوري په 14مه د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. له دې یوه ورځ وروسته د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د وژنې په ضد مظاهرې وشوې. د جنوري په 19مه سترې محکمې د نقیب د وژنې نوټس واخیست او روانور له دندې ګوښه کړی شو. د جنوري په 23مه روانور له پاکستانه د تیښتې هڅه وکړه، خو د اسلام آباد د هوایي ډګر چارواکو بهر تلو ته پرې نه خود. د نقیب مسعود د وژنې په ضد تیر کال د فروری له لومړۍ تر 10مې په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو ځوانانو پرلت ووهلو او د پښتون ژغورنې غورځنګ یې جوړ کړ.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
په کوارټ کې د سی ان جی پمپونو اتحادیه د انتظامی هغه امر غندلی چې ورسره به تر یو میاشت پورې هر ورځ شپږ ساعته پمپونه تړلی وي. د کوارټ د انتظامی مشر یعنی ډی سی دفتر پرون په یو بیان کې ویلي د دې اقدام موخه په کورونو کې د ګیس کم فشار ستونزه هوارول دي. خو د سی ان جی پمپونو د اتحادیه مشر حاجی ساجد الاسلام وایي له دې اقدام سره حکومت غواړي چې پنجاب ته ګیس ورکړي. د قانوني چارو پوه ساجد خټک وایي د انتظامی مشر امر د پېښور هایکورټ د یوې پریکړې سرغړونه ده، خو ډپټي کمشنر مطیع الله خان بیگانه وخت مشال رډو ته ویل امر یې د خلکو ګټې لپاره کړی چې د هیڅ عدالتي فیصلې ضد نه دی. ممتاز بنګخ رپورټ راکوي.
کوهاټ انتظامیه د ضلع ټول سی این جی پمپونه هر ورځ شپږ ساعته د بندولو امر کړی چې مقصد یې کورونو کې د ګیس کم فشار ستونزه هوارول دي. دا امر د زیارت په ورځ د کوهاټ ډپټي کمشنر مطیع الله خان په یوې اعلامیې کې کړی. د اعلامیې تر مخه یوې میاشتې پورې به سهار 15 تر اته او د ماښام شپږو نه تر 9 بجو پورې سی این جی پمپونه بند وي. فیصله د سی این جی پمپونو اتحادیې مشر حاجی ساجد الاسلام غندلی او ویلي دي چې دې سره به د ځایي خلکو ستونزه نوره هم زیاته شي.
کوهاټ لپاره دا ګیس خو 5% هم نه ده د ټوټل پروٹیکشن. دا گیس ڈائیورٹ کی گئی لگیا هغه ته پنجاب ته، او دا ګیس ګوره دا موته چې موږ سی پرشر ورکو دا پکار دا 24 غنټه وکړ. دا 24 غنټه نشپې بند کی اشپې په خلین خالی شي مو به ته خالی وای چې دا اصل حل صدا حل پختنه نه دا کړی. کوهاټ کې ګیس مسله نه دا چې کومه دا دو پیدا کړی دا نو دا د کوهاټ خلکو سره ظلم نه دا. کوم متعین حق رکی کوم د ملک قانون حق رکی امونه دوه خلی.
په دې اړه مو چې د قانوني چارو په حساسیت خټک سره خبرې وشوې نو دوی ویل چې د پاکستان آئین دا وای چې ګیس د باید ټولو نړومبه تولیدي زلو ته ورکړی شي، او د پیښور سترې محکمې یا های کورټ هم په رستیو کې دا فیصله اورولې وه چې د دې ملک آئین د ګیس تولیدي زلو کې په کارخانو یا په کاروباري مرکزونو ګیس بندولو اجازه نه ورکوي.
پېښور های کورټ باقاعده یو ریپورټډ ججمنټ دا 2011 پی ایل ڈی پېښور پیج 57
اگی کے آلریڈی سی این جی ایسوسیشن طرف نہ اور نورا محکمہ طرف نہ ادرو طرف نہ یو ریٹ پٹیشن چاہوں بلکہ مختلف ریٹ پٹیشن سے ہوں چاہیے کہ ہائی کورٹ دا پک خبر روسے دو چے کم پروڈکشن زون بھی اگی کے تو سم دخلت نہ شکول ہے ڈی سی صاحب چے کما فیصلہ کرے دو دائے عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ والا ہم تو ہین کرا دا
کوہا ڈپٹی کمشنر متی اللہ خان بیگان وقت مشال ریڈیو تو ویل چے دا پریکڑے پ کورونا کے دا گیس کم فشار سنز ہوارا ول ل پارا کرے او دا بہ یوی میاشت پوری دوام لری
ڈومیسٹک کنزیومر چکم دا ٹائم چی کم دا ناشتے پخلولو ٹائمی ماخام تا دا ڈنر پخلولو ٹائمی نو دخ ٹائم دی ڈومیسٹک کنزیومر تا گیس چی کم دے پورا ملاوے کی اوپر ٹائم دی ورتا ملاوے کی نو دیس اس لئے کہ مونگ دا آرڈر کڑے دے او دا آرڈر چی کم دے دا چرتا دی سا عدالت یا سا بلا عدالت فیصلے خلاف ورزی نہ دا ولے چی دا گیس خو مونگ ڈومیسٹک کنزیومر تا ورکو لگیو
دوی زیادہ کڑے چی دا زئی خلکو دا گٹ دا پارے دا گام پورتا کرے زکا چی دا تیرو یو سو رزونا دا کوار خلق پا کرونو کی دا گیس کم فیشتا جو سر مخمخو او د دې په زیدي احتجاجو نه هم کړیو ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
په خبر کې دولس نیو په کابل کې دولس بجې شوې ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امر کړی چې په صوبې د قبایلو ورګډولو بهیر ته سر تر سره مکمل کړی شي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلی سیمو په اړه د وزیر اعلی محمود خان په مشهد لوړې کچې غونډه کې مهمه پریکړې وشوې د خیبر پختونخوا د مدنیاتو وزیر وای صوبایي حکومت غواړي په قبایلی سیمو کې د مدنیاتو لټون بهیر پیل کړي امجد علی خان پرون اکرمې ته د سفر پر مهال خبري اعلان ته ویل د ذخیرو لټولو لپاره د حکومت له یوې کمنې سره د موافقې په شرایطو خبرې ښایي په دوو میاشتو کې وشي د اپوزیشن ګوندونو یو ځل بیا په حکومت تور پورې کړي چې د احتساب په نوم د مخالفو ګوندونو سیاستوالان ځورېږي د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پېښور کې وی غونډې ته ویل چې حکومت د هیواد اقتصادي ستونزو په اورولو کې پاتې راغلی دی حکومت لا د دغو تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي د پاکستان په سینټ کې د قبایلي او سرحدي سیمو یا د سیفران کمیټه له حکومت غوښتنه کړې چې د دریو قبایلي ضلعو زمینداران د قرضو رعایتونو له پیکیج د ویستل کېدو په اړه وضاحت ورکړي په اسلام آباد کې پرون د سینیټر تاج محمد افریدي په مشرۍ غونډه کې ویل شو چې ولې د کورمې باجوړ او خیبر کروندګر له پیکیج ویستل شوي دي په خیبر پختونخوا کې د ښځو د چارو حکومتي کمیشن وایي د تیر کال په اخري شپږو میاشتو کې په صوبه کې په ښځو د تشدد او داغي د وژنې زیاتې پیښې ثبت کړې دي د دې کمیشن یوې چارواکې امنه دورانی پرون مشال ریډیو ته ویل د تیر کال په اخري شپږو میاشتو کې داسې یو سل شل پیښې ریکارډ شوې دي د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي زر به د هیواد جوړو راکټونو له لارې دوه سپوږمکۍ یا سیټلایټونه خلا ته لیږي نوموړي دا اعلان د امریکا د اندېښنو باوجود کړی چې په باور یې د عمل ښایي د هیواد بیلیسټک میزایلي نظام لا پرمختیا کې مرسته وکړي
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید ویان دوا ملیحا میرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان له درو ورځپاڼو څخه اداري منتخب کړي دي او مهمه برخه یې ژباړلې دي
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې پاکستان کې د اوږدې مودې راسي د بجلی د کمښت مسله ده چې د څه د هوارولو لپاره پخواني حکومتونو ګامونه هم اخیستي وو چې پکې د بجلی پیدا کوونکي مقامي او نړیوالو کمپنو سره معاهدې هم شاملې وي خو د بجلی د کمښت مسله هواره نه شوه ادارې وایي اوس معلومه شوې چې د کمپنو پوره بجلی نه وه تیاره کړې خو ورته به پوره پیسې ورکړې کېدې نو چې کومه بجلی جوړه شوې نه وه نو د هغې پیسې هم ورکړې شوې او په بجلی استعمالونکو بوج اچول کېدو ادارې په وینا چې سپریم کورټ د دې معاملې نوټس هم اخیستي بجلی کا مخت موجود دے سنتونه ولاړ دی کورنی صارفین لا پریشان دی خود بجلی دا پیداوار یا ذریعہ پسمنی استعمالیږي اداری په وینا چې دا زموږ د نظام خرابې ده کده دې د چلوونکو نااهلی چې کم سي زخصې شوی هم نه دی دغه پیسې ورکړې کیږي ملکی معیشت او د خلکو ژوند اسانه جوړول لپاره بجلی څومره ضروری ده نو هم دومره د دې پیداوار تقسیم او د ترسیل نظام موثر او مضبوط جوړول هم ضروری دي ادارې لیکي د بجلی جوړونکو کمنو کار بجلی جوړول دي نور کار حکومتي ادارو لکول دي اوس وخت دا وی چې د ادارو د بجلی په ځای کولو کابو موندلو کنه دا وخت د بجلی طلب 1400 دی او رسد 1400 دی نو مطلب دا شو چې پیداوار زیات دی خو د ویش نظام سم نه دی او د بجلی د غلاله وجنن هم اکثره کلو کې په ګنټو ګنټو بجلی نه وي مشرق ورځپاڼه خپل درې کلی کې د ټولنیزو خیر خیګړې محکمې لاړه د جهیز پر ضد جوړ کړی شوی په قانون عمل درآمد لپاره د مقامي انتخاباتو محکمې نه د مدد غوښتنه شوی او یونین کونسل ته درخواست کړي چې کورنۍ د قانون مطابق جهیز جوړولو پابند کړی شي. ادارې زیاتوي د قانون مطابق ناوې ته د 1,00,000 روپو ډالۍ یا تحفې ورکړی کېدی شي، او په قانون کې د جهیز اجازت نشته. خو د دې قانون خلاف ورزي کوونکو پر ضد د کاروایۍ کمه اندیا ورکړی شوې، نو په هغې عمل درآمد مشکل ښکاري، او دا ځکه چې دا یوه کړکېچنه مسله ده. ادارې په ان چې په قانون عمل درآمد سره د جهیز ورکولو مسله ختمېدی شي، او دې لپاره به داسې ټولنه جوړول وي چې چېرته خلک د جهیز عمل یو لعنت وګرځوي. بې وسه او غریب خلک لوڼو ته د جهیز ورکولو لپاره په قرضونو کې ګیر شوي، چې کومه یوه المیه ده. دې لړکې به خوي چې عالمان د جمعې په خطبو کې د جهیز پر ضد خبرې وکړي. سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو کې به د جهیز پر ضد د زده کوونکو ذهن سازي کول وي، چې هلکان د جهیز اخیستونه انکار وکړي او جینکې هم د جهیز د نه وړلو ژمنه وکړي، نو هم داسې به دا مسله ختمیږي. آج ورځپاڼه خپلې درې کلي کې وزیر اعظم عمران خان سرکاري ځمکې خالي کولو سره سره د دې خبرې یقیني کولو امر کړی چې غریب خلکو ته د متبادل او معیاري کورونه ورکړی شي. ادارې مخکې لیکي چې په یو ریاست کې په سرکاري ځمکو غیر قانوني ودانې د اړوند ادارو په کارکردګۍ سوالیه نښوي، او په اعلی سطح د تپوس او پلټنو پس ټول زور په غریب ولس راوړل شي. ادارې په وینا د اطمینان وړ خبره دا ده چې وزیر اعظم د دې خبرې احساس لري چې سرکاري ځمکونه د قبضه ختمه کړی شي، خو دغه ځای کې د غریب ولس ته معیاري کورونه ورکړی شي. ادارې اخیر کې لیکي د حکومت دا خبره ګټوره جوړولو لپاره د عملي ګامونو اخیستو ضرورت دی، او د ځمکې مالیت حساب احتیاط سره به کول وي، او ټولې معاملې لکه ابتدایي رپورټ نه واخلي تر عملي کېدو پروژې پورې به ټول کار مهارت سره سرته رسول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ټلګراف مجله لیکي د پاکستان د برښنایي رسنیو نظم ادارې پیمرا د هیواد ټلویزیون چینلونو ته ویلي چې داسې ډرامې د خپروي چې پکې د پاکستان دود دستور او ارزښتونو ضد مواد نه وي. هلته د بی پولي خبریالانو سازمان د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې د افغانستان په فرا ولایت کې د خبریال جاوید نوري وژنې غندنه کړې. سرالعالم مومند د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د پاکستان د رسنیو څارنې اداره وایي چې د دې هېواد ټي وي چینل یې داسې ډرامې خپروي چې پکې د ښځو د حقونو پلوي زیاتوي. د سازمان ګیله کړې چې په دغه ډرامو کې ماشومان او سړو ته ډېر زیان دی ورکړل شوی. د پاکستان د الکترونیک رسنیو د نظم ادارې پیمرا په ځانګړي توګه د هغو ډرامو یادونه کړې چې په اشتهاراتو چلیږي. دوی وایي په دغه ډرامو کې زیاتره د میرمنو او د هغوی د خواخیانو ترمنځ د ژوند عکاسي کیږي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې هغه ډرامې په خلکو کې مقبولیت لري چې زیاتره پر داسې ټولنیزو مسلو وي چې خلک پرې په عام ژوند کې له خبرو کولو ډډه کوي. په دې ټولنیزو مسلو کې کورنۍ تشدد له ماشومانو او میرمنو سره زیاتې شامل دي. ورځپاڼه لیکي معلومه نه ده چې ټي وي چینلونه به د پیمرا دغه نوټس څومره جدي واخلي، خو د پاکستان یو سینیټره شیر رحمان د پیمرا له دغې نوټس سره موافقه نه لري، او وایي چې په دې ډرامو کې میرمنې او ماشومان د خپل ژوند، تعلیم، مستقبل او نورو حقونو په اړه خبرې کوي. بل خو د بی پلو خبریالانو سازمان په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا په فرا ولایت کې د افغان خبریال جاوید نوري وژنه غندلې. جاوید نوري د روانې میاشتې پر 15 نیټه په فرا ښار کې وسلوالو طالبانو له بس کوس کړ او تر تلاشۍ وروسته یې وژلو. په دغه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د بی پلو خبریالانو سازمان د مشر رضا موینی له خولې ویل شوی چې جاوید نوري په 2019 کال کې لومبه خبریال لې چې وژل شوی. نوموړی وایي دوی یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کوي. رضا زیاتوي دوی خپله دا غوښتنه تکراروي چې تر هغو دې له طالبانو سره د سولې خبرې ونه شي چې تر څو دوی د بشري حقونو په اړه نړیوال قوانین منلي نه وي. 28 کلنه جاوید نوري د کابل پوهنتون د سایکالوجي له څانګې خپلې زده کړې ترلاسه کړې وي، او له 13 کلونو راپدوېخه یې په فرا کې د نشاط په نومو راډیو سره کار کاوه. نوموړي د فرا ولایت له ځای حکومت سره اهم کار کاوه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سره له دې چې پوځیان یې له شام وځي، واشنگټن هڅه کوي چې یو ایرانی سرتیری هم په هغه هیواد کې پاتې نشي. دا خبره مایک پامپیو پرون مازیګر د مصر د قاهرې په امریکایي پوهنتون کې په وینا کې وکړه، او زیاته کړه چې د منځني ختیځ پخوانی تربګنۍ باید پای ته ورسول شي. عصمت ساروان معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مصر د سفر په لړ کې وویل سره لدی چې امریکا پریکړه کړې چې خپل ځواکونه به له سوریې وباسي، خو په عین وخت کې هڅه کوي چې له دې هېواده وروستنی ایرانی پوځي هم ووځي. مایک پامپیو په قاهره کې په منځني ختیځ کې د واشنگټن د پراخو هدفونو د روښانولو په ترڅ کې وویل هغه وخت راغلی چې د سیمې د شیګنې لپاره د منځني ختیځ زړې تربګنۍ پای ته ورسول شي. د زیاته کړه امریکا د ډیپلوماسۍ او لخپلو شریکانو سره د همکارۍ لپاره هڅه کوي چې هیڅ ایرانی پوځي په سوریه کې پاتې نشي. پامپیو زیاته کړه واشنگټن د سوریه ځوریدلو خلکو ته د سولې او آرامش لپاره هلې ځلې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر د سفر په لړ کې هڅه کوي چې د واشنگټن عربو متحدانو ته ډاډ ورکړي چې له سوریه څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره امریکا سیمې ته شانه اړوي. د بشار اسد رژیم د روسیا او ایران په ملاتړ وتوانید چې واک وساتي. په دې جګړه کې تر څلور لکه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونه نور کډوال شوي دي. مایک پامپیو د قاهره په امریکایي پوهنتون کې وویل امریکا داسې ځواک دی چې د منځني ختیځ د خیر او ګټې فکر کوي. د وویل له سوریې څخه به امریکایي پوځیان چې د ایستلو اعلان یې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ وکړ له ډیرو انتقادونو سره سره ووځي. پامپیو چې له خپل مصري ساري سره په ګډه خبري غونډه کې ژغېده وویل له سوریې څخه به د امریکایي ځواکونو د ایستلو پروګرام عملي شي، خو واشنگټن د داعش پر ضد هلې ځلې نه دروي. د ریزو تروریستي خطر حقيقي دی. د اسلامي دولت تهدید دوام لري. موږ د سوریه په څو سیمو کې له هغوی سره جنگي شو. د داعش د وډې د مخنیوي لپاره زموږ منه رښتینی او مهمه ده او موږ خپل هڅو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراق او اردن ته له سفر وروسته د پنځشنبه په ورځ مصر ته لاړ. د بل مصر وروسته د خلیج د سیمې عربي هیوادونو ته لاړ شي.
د برتانیې وزیر اعظم ګورډن پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون په پروجیکټ سندیکټ خبرونه کې یو لیکنه خبره کړې چې پکې وایي نړۍ په ډېره چټکۍ د اقتصادي بدلون لوري ته روانه ده. دی وایي په تیره لسیزه کې اروپا او امریکا د اقتصادي ودې په برخه کې برلاسي ول، خو اوس ښکاري چې چین او نورو هیوادونو پراخ پرمختګونه کړي. احمد شاه اعظمي د لیکنې مهمه برخه اوروي.
ګورډن براون په خپل مقاله کې لیکي د ډونلډ ټرمپ په مشرۍ امریکا په دا وروستیو کلونو کې د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب په پرتله د پروټیکشنزم یا کورنیو تولیداتو د ملاتړ تګلارې خپل کړې ده. د دې داسې ښکاري چې د نړیوالتوب پدیده د ملت پالنې په پرتله کمزوري شوې ده. براون د نړۍ اوسنی اقتصادي حالت په اشاره لیکي له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې تیر لس کلونه د نړۍ په اقتصادي توازن کې د بدلون ښکارندوی کوي. په دې دوران کې د نړۍ د اقتصادي مرکز جاذبه چې په خالوې دیزوه اوس بدله شوې ده. په 2008 کال کې د تولید کاروبار او پانګونې 40% برخه له امریکا او اروپا بهر و، خو دا کچ اوس 80% ته لوړ شوې ده. ځینې شنونکي نظر لري چې په 2050 کال کې به آسیا د نړۍ 50% اقتصادي حاصلات ولري. ګورډن براون زیاتوي په 2050 کال کې به که څه هم په چین کې لکاله سړی سر آمدن د امریکا په پرتله نیمای وي، خو د چین اقتصاد به په نړیوال حکومتولۍ او جغرافیایي او سیاسي ساحو کې نوې پوښتنې راپورته کړي. براون پر مخ لیکي په 1990 لسیزه کې د نړۍ د اوو سترو اقتصادي طاقتونو د جوړښت راهیسي د دې ډلې غړو هیوادونو د نړیوال اقتصاد مشري کوله. د دې ډلې غړي هیوادونه امریکا، کاناډا، جرمني، فرانس، برتانیا، جاپان او ایټالیا دي. خود لیکوال په وینا په 2008 کال کې د په شمول یو شمیر نور کسان دا فکر کوي چې اوس د نړیوال اقتصاد قبله په بدلی دوده. د نوموړي په وینا د پردې تر شا د شمالي امریکا او اروپا مشران پر دې بحث کوي چې آیا اوس وخت را رسیدلی چې د اقتصادي همکاري په برخه کې یو نوی ډله رامنځته شي چې په هغه کې د آسیا مخ پر ودی اقتصادي قوتونه هم پکې شامل کړي شي. دا ډول بحثونه به ډیر تاودسول، ځکه ځینو غوښتل چې دغه ډله وړه وساتي، خو تر اوسه دا بحثونه حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
سره له دې چې پر افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد امنیتی او ځنو نور چارو لقبله انتقاد کیږي، د خوست ځوانانو او فعالانو پرون په یو غونډه کې د نوموړي ستاینه وکړه. ویل چې اقتصادي پروګرامونو یې نتیجې ورکړې دي. ځنو یې ځکه هم د ولسمشر ستاینه وکړه چې په وینا یې په ادارو کې یې د ځوانانو او ښځو شمیر زیات کړی. شنونکي وایي د حکومتي چارو د بریا یو لامل دا هم دی چې افغان ولس اوس زیات باخبره دی او د ووټ یا رای پر ارزښت پوه دی. نجیب الله لو خیل معلومات راکوي.
د خوست د ځوانانو خزو مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون دا غونډه د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو شمېر اقتصادي برنامو او په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ په موخه جوړه شوې وه. د خوست د ځوانانو د مشورتي ټیم مشر قدیر الله لکنوال مشال راډیو ته وویل
د خوستي ځوانانو سره د مدني فعالانو سره دا احساس پیدا شو چې د خپل ولسمشر په ژوندوني قدردنی وکړو. هغه ترانزیټي لارې چې مونږ یې د تیرو څلوېختو کلونو څخه ارمان درلودو نن لله الحمد نن هغه څه مونږ لاسته راوړي دي.
ځوان مدني فعال نذیر روخان وایي چې ولسمشر په خپله کاري موده کې ځوانانو ته په ملي کچه داسې مهم مسؤلیتونه سپارلي چې په خوا یې ساری نه دی لیدل شوی.
واقعا ولسمشر ځوانانو ته په خپله اداره کې ډیر کار ورکړی دی او ډیر مسؤلیتونه یې ورته سپارلي دي. موږ تاسو که د افغانستان تاریخ ته نظر واچوو نو بیا د ډاکټر صاحب اشرف غنی دغه اوسنی ریاست په نظر کې ونیسو، دلته کوم اعتماد چې ډاکټر صاحب اشرف غنی په ځوانانو باندې وکړو دا په تاریخ کې بېساری دی.
په غونډه کې ویناوالو په دې هم خبرې وکړې چې ولسمشر په خپله کاري دوره کې د نظام په چارو کې د ښځو ګډون ته هم ډېره پاملرنه کړې ده. ځوانې مدني فعالې زینب افغان وویل
حقیقت ته سړی سترګې نه پټوي، د اشرف غنی په دوره کې خصوصا د ځوانانو دپاره ډیر کار شوی دی. د خویندو دپاره مونږ دا غوښتونکي یو چې په راتلونکي کې د خویندو دپاره ډیر کار وکړي.
د نظر خاوند ډاکټر عبدالجبار جبارخیل وایي چې د پخوا په پرتله د خلکو د پوهې کچه لوړه شوې.
اوسنی شرایط ښه مثال، هغه څوک چې زورواکي و لنډغر و یا په غلطه روان و اوس ملت د هغې نه کرکه کوي، او هغه څوک چې ښه کور کوي د هغې ته شوی لوړ دی.
د غونډې یو بل ویناوال زروري شنود بیا په ځانګړي ډول ولسمشر په دې وستای چې خوست د پاچا خان په اندون منظورول په پام کې دي او د دې برخې ځینې مقدماتي چارې پیل شوې دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې یو ځل بیا د پوځي عدالتونو د مودې غځولو باس پیل شوی دی. ورځپاڼه لیکي د دې عدالتونو جوړولو او د مودې غځولو لپاره دوه ځلې پایین کې بدلون وشو. د ورځپاڼې په خبره اوس په کار دی چې د هیواد په ملکی عدالتي نظام کې اصلاحات وشي. ګلیاز د ډان ورځپاڼې د لیکنې مهمې برخې اوروي.
ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د فوزي عدالتونو د مودې په ممکنه توګه د غځولو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونو په آئین کې د یو ویشتم او درویشتم آئینی ترمیم کولو سره فوزي عدالتونو ملاتړ کړی و چې له وجې جمهوري آرډر ګډوډ شوی دی. دې سره له بنیادي انساني حقوقو سرغړونې هم کیږي. اوس بیا د فوزي عدالتونو د مودې غځولو خبرې کیږي خو د دې مخې ته مقامات په نظر نه راځي. ډان ورځپاڼې لیکي د پاکستان پارلمان به په دویم بار د فوزي عدالتونو مودې غځولو لپاره هڅه کوي خو په سمدستي توګه د عدالتي اصلاحاتو په اړه سن کوي. واکمن تحریک انصاف ګوند دریځ لري چې د فوزي عدالتونو مودې غځولو آئینی ترمیم منظورولو لپاره به په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو سره رابطه کوي. په اداري کې راغلي چې د سپریم کورټ راتلونکي چیف جسټس په هیواد کې د جنایي قوانینو غوره پوهانو څخه دي. په دې حالاتو کې پارلمان او عدلیه له نورو متعلقه ادارو سره د هیواد جنایي قوانینو کې اصلاحات راوستل شي. ډان ورځپاڼې لیکي چې په آرمی پبلک سکول برید وروسته د فوزي عدالتونو جوړېدو جواز موجود و ځکه چې په هغه وخت کې ترهګري زیاته وه خو په موجوده حالاتو کې امنیتي حالات په خوا پرتله ښه شوي دي. د دې ترڅنګ پیښور های کورټ په دې وروستو کې د فوزي عدالتونو له لورې اویا کسانو ته د سزا فیصله یو اړخته کړې وه چې پرې پوښتنې راپورته شوې وې خو سپریم کورټ د پیښور های کورټ فیصله معطل کړه او د فوزي عدالتونو پرېکړه یې پر ځای وساتله.
د نېشنل پارټي مشر او سېنېټر حاصل بزنجو وایي د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون په ګډون د اپوزیشن یو ګډ اتحاد جوړول غواړي چې اتلسم آئینی بدلون ته د ممکنه ګواښ مخه ونیسي. نوموړي بیګا مشال راډیو ته ویل په دې لړ کې د پیپلز ګوند له مشر آصف علي زرداری سره لیدلي او په راتلونکو ورځو کې د مسلم لیگ نون له مشرانو نواز شریف او شهباز شریف سره هم ویني. شنونکي وایي د پاکستان ولس لا نه غواړي چې د حکومت سره تحریک برخه شي، ځکه چې د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت یوازې 15 میاشتې شوی دی. ظفر خان رپورٹ لري.
سینیٹر حاصل بزنجو وای هڅه کوي د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون په ګډون د اپوزیشن ټولګوندیز اتحاد جوړ کړي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل د تحریک انصاف په مشرۍ واکمن حکومت ارادو ته په کتو سره یې داګه موچت کړي او د پیپلز پارټي له مشرتابه سره یې کتلې دي.
ما د زرداری صاحب سره خبرې وکړې. اوسنی حکومت د اتلسم ترمیم د ختمولو اراده لري، دغه شان د یو ګوندیز نظام د راوستو خبره کوي او نور ارادي هم لري. زرداری صاحب هم په دې حواله زما سره متفق و. مونږ حکومت نه راغورځو، خو اوسنی حکومت چې کوم ارادي لري دا د ریاست په ګټه نه دي. د سیاسي ګوندونو په توګه دا زموږ ذمہواري ده چې د دې مخه ونیسو.
بزنجو زیاته کړه په راتلونکو دوه ورځو کې به له نواز شریف او شهباز شریف سره هم وګوري. دا د دې لپاره چې اپوزیشن ګوندونه په پارلیمان کې دننه او بهر متحد کړي. د پاکستان په سیاست کې په وروستیو کې بدلونونه راغلل. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون مخکخان شهباز شریف او نواز شریف احتساب عدالتونو زندان ته ولېږل. همداراز د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری او ځینې نور مخکخان د ناقانونه پیسو د سپینولو د تورونو سره مخ دي. کارپور رحیم الله یوسف زیوی د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ ډېر اختلاف دی چې له وجې یې د دواړو ګوندونو ترمنځ اتحاد ګران دی، خو چونکې په دواړو ګوندونو مشکل وخت دی نو ښایي د اپوزیشن ګوندونو اتحاد ته لار هواره کړي. هغه وایي د اپوزیشن ګوندونو ممکنه اتحاد تحریک انصاف په مشرۍ کې اوسنی حکومت لپاره له پارلمانه بهر ستونزې نشي جوړولی.
پیپلز پارټي باندې د زرداری کورنۍ باندې خو چې کوم فشار دی، هغه دباو هغه اوس هم ډېر زیات دی. تحریک انصاف دا کوشش کوي چې د دواړه غټ سیاسي ګوندونه یو ځای نشي. یو زه دا خبره کوم غواړم چې د پاکستان چې کوم خلک دي هغه ما په خیال باندې لاسولم تیار نه دي چې هغه د احتجاجي تحریک کې شامل شي. حکومت خلاف دغه چې حکومت دغه پنځه میاشتې شوي دي، خلک به غواړي چې دوی حکومت له موقعه ورکړي. سیاسي ګوندونه خو به کوشش کوي یووالي دپاره او تحریک چلولو دپاره، خو په هغې کې به دونه زور نه وي.
یوسف زی زیته وی چونکې په پارلمان کې دننه تحریک انصاف ته لږ اکثریت دی، نو ځکه د اپوزیشن یو ځای کېدل به د قانون جوړونې په برخه کې موجوده حکومت ته ستونزې زیاتې کړي. بلخوا پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون ګوند د اپوزیشن د ممکنه ګډ اتحاد په اړه لا هم څه نه دی ویلي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
په خیبر پښتونخوا کې د خځو چارو سرکاري کمیشن وایي په تیرو شپږو میاشتو کې پر خځو د تشدد زیاتې پیښې یې ثبت کړې دي. د کمیشن یوې چارواکې آمینې دورانۍ پرون مشال راډیو ته ویل له سل څخه په زیاتو پیښو کې ځینې پر خځو د تشدد او ځینې یې د ناموسي وژنو هغه هم دي. نوموړی وایي کمیشن په خیبر پښتونخوا په ورګډو شویو قبایلي ضلعو کې هم څانګې پرانیزي چې هلته پر خځو د تشدد پیښې ثبت کړي. فعالانې وایي پر خځو د تشدد پیښې زیاتې دي، خو هغه ثبتېږي ځکه نه چې په ټولنه کې د آگاهۍ کموالی دی. شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا زنانو لپاره په خیبر پښتونخوا کې جوړ شوی صوبایي کمیشن یو مشره امنا دورانی مشال لیډو ته د دې خبرې پخلی وکړو چې په خیبر پښتونخوا کې د ځینې قانونونو جوړېدو باوجود هم دا زنانو په ضد د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی، او تیر یو کال کې د دوی په وینا خوشا 300 سیوا کیسونه رامنځته شوي دي چې پکې غټه شمیره د غیرت په نوم د زنانو وجنه ده.
2018 کې موږ د جولای نه د شپږو میاشتو چې کومه ډیټا کمپایل کړې ده هغه تقریبا 120 کیسز داسې موږ ته مخې ته راغلي. خو دې کې دا هم وګورو چې دا د غونډ کال نه دی، دغې نه مخکې چې کوم د جنوري نه مخله د جون پورې یا جولای پورې 202 کیسز آلریډي هغه رپورټ شوي دي.
بلخوا هم په خیبر پختونخوا کې د زنانو د خګړې لپاره کار کوونکې یو زنانه روبینا مسی وای چې ډېرې سرکاري محکمې داسري چې هغوی پدېړه د خپل زموږرنه هم نه خبره دي.
هغه خبره ده چې قانون جوړ شي خو دغه امپلیمنټیشن نشته، او د کمیشن هم دغه کار دی چې کوم قانون جوړ شي او دغه امپلیمنټیشن نه کیږي هغه د پاره د هلي ځلې او کې هغه د پاره د کار کې کزوس تاسو ته هم چې زموږ ډېرې ادارې دي سي دي چې کوم هغه دی سرویس پرووایډرز دي هغه ته هم د دې په اړه کې پراپر اویرنس نشته.
دا چې د خیبر پښتونخوا نه علاوه په دې صوبه کې نوې شامل شوی قبایلی ځلو کې څه صورت حال دی او یا دوی څه ګامونه پورته کړی دي؟ نو د کمیشن غړی امنا دورانی وای
ټولو کې اول خو زمونږ فوکس دی راتلونکو الیکشنز باندې دي چې دا قبایلی چې کمیسی می دي هغه ډیر زیات حالات مخدوش دي مخکې التا ډیټا هم نشتا د زنانو په حق لا چې کم دا معاشرتی چې کم ایشوز دي هغه لږ زیات سنسیټیو دي نو امید لرو چې ټول ایشوز دي هغه به حل کیږي. د نور ضلعو په شان د قبایلی سمو کې هم ضلعي کمیټیانې د زنانو لپاره جوړو لګیا.
دا زنانو دغه صوبای کمیشن وای چې راتلونکو سوروزو کې به خپل کلنې رپورت په ډاګه کړي چې پکې په صوبه کې شوې د زنانو سره د تشدد پیښونو علاوه تدوی د کمیشن او بیا د حکومتي ګامونو هم پوره تفصیل به موجود وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
افغان چارواکي وایي وروستۍ ورښتونو هیله پیدا کړې ده چې په راتلونکو میاشتو کې به د وچکالۍ شدت کم شي. په وروستۍ ورځو کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واورې او بارانونه ورېدلي دي چې کروندګر ورته خوشحاله دي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي حکومت هڅه کوي چې اوبه ذخیره کړي. چارواکي وایي د کابل په ګډون ښایي په یو شمېر سیمو کې د واورې او باران ورېدلو سلسله نن هم روانه وي. عصمت څاروان تفصیل راکوي.
په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې پرون بیا واوره وورېده او اټکل کېږي چې ممکن نن هم د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ورښت دوام وکړي. وروستیو ورښتونو خلک هیله من کړي چې وچکالي به ختمه یا لږ تر لږه کمه شي. افغانستان په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالیو ځپلی دی. یوازې تیر کال د سختې وچکالۍ له کبله د بادغیس او غور نږدې 3.5 لک اوسېدونکي مجبور شول چې کور اور پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت سره له دې چې لا هم رشتونه کافی نه بولی وای چې واوري نسبتا په ځند ووري دي. د دې وزارت د اوبو مرستیال انجینر خان محمد تکل رشپ وویل
کچيري بغه ورشتونه یو میاشت مخکې شروع شي وای نو ډیر بشوي. البته ورش ګټه لري ولې موږ روانو میاشت کې تقریبا یو یا یو نیمه میاشت بعد بارانونه لرو. هغه بارانونه ټول سطحي اوبه ځنی جوړیږي د سیلاب په شکل باندې راوځي او چون افغانستان د بندونو یا ذخیرو زیرمې نه لري اوبه نه ذخیره کیږي البته د افغانستان څخه به ووځي. یعنی دا فدې مفهوم چې شپږ میاشتې یا څلور میاشتې به موږ اوبه ولرو پس له هغه څخه به بیا موږ اوبه نه لرو.
ډیرو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د واورو عکسونه خپره کړي او هیله یې ښکاره کړې چې وچکالي به ورسره پای ته ورسیږي. ویل کېږي د دې لپاره چې افغانستان د اوبو د زیرمه کولو لپاره بندونه نه لري اکثره اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او یا هم ډیر ځلې د هوا له تودېدو سره پر سیلونو بدلیږي. د اوبو او انرژۍ د وزارت د اوبو مرستیال انجینر تکل هم دا خبره تاییدوي خو وایي چې وزارت هڅه کوي چې اوبه مدیریت کړي. روانه اونۍ د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیمولو ادارې وویل په 2013 میلادي کال 3,33,000 افغانان په خپل هیواد کې د جګړو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. راپورونه وایي چې په 2013 میلادي کال کې د بې ځایه شویو په منځ کې د هغو کسانو شمیر ډېر دی چې د وچکالۍ له لاسه د مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د افغانستان د ورښتونو په اړه مو د عصمت څاروان رپورت واورید. لدې خوا چې ورواوړو بلوچستان ته نو هلته د بلوچستان حکومت وایي چې د صوبې له شلو څخه زیاتې ولسوالۍ یا ضلعې وچکالۍ ځپلې دي. په دې کې صوبایي پلازمینه کوټه هم شامله ده. خو یو کس چې په سیمه کې د انکل ډسکو یا ډسکو کاکا او یا ماما هم ورته ویلی شي په نوم مشهور دی په بایسیکل سپور وي او په بوتلو کې اوبه وړي چې د کوټې ښار ونې او بوټي تازه وساتي. انکل ډسکو وایي اصلي نوم یې خدای نظر بلوچ دی خو د ونو بوټو اوبو کولو فکر څنګه ورغی؟ ایوب ترین ځواب راکوي.
د بلوچستان د نور برخو په ډول کوټ ښار هم دا وخت د وچکالۍ څخه زیات تر اغېز لاندې راغلی دی چې له امله یې نه یوازې د مځکې لاندې د اوبو کچه څو چنده کښته شوې ده بلکې د ښار په بېلابېلو برخو کې ولاړې زیاتره شنې درختې وچې شوي او د سړک په غاړه د ګلانو بوټي وچ شوي دي او چې پاتې دی د هغه د خوندي ساتلو لپاره یو کس انکل ڈسکو مٹھی را نغشتی دی په دې ترس کې به نور حال د انکل ډیسکو د خله واورو
دا چې دی قربان سم په ځواني کې مې روزي ډیر خوړلې دي اوس چې دی اوس په هفته کې دوه ورځې ز روزه نیسم چې ګرمي چې یخي نو په ګرمي کې نو روزي کې د کور را وتل هم یو دوه بوتلان مو بده ځان سجدلې نو بل زې مو خلاص من زنګو بجای ز د درخت لاندې مو خلاص من زې چې دوی تم سوبه ملابسي اجرز نو پدې مې شوک پیدا سو بس بیا مې یو بوتل څه دوه بوتل سو بیا درې بوتل سو بیا څلور سو مخکې مې لاندې مخلاص مې زی بیا مې وبو اچو په شروع کې اوس مې داسې مینه سو ورسره د درخت سره لکه خپل د کور کار
د انکل ډیسکو اصل نوم خدای نظر بلوس دی او په پولیس کې د کمپیوټر په توګه نوکری کړې ده خود د لوی شوک فوټوګرافري هم ده نو ځکه چې حکومت ودته اوس هم د فوټوګرافري تنخواه ورکوي
د دنیا سره کاروبار سره روزګار کې چې د الله تعالی د مخلوق خدمت کوي دا ګلونه چې دي د درخت چې دي دام د الله تعالی مخلوق دي دام ژوند دي شیان دي د دوی چې خدمت کوي نو الله تعالی خوشنودي چې اصلي نور کار به کې کامیابی کابلستان خلګي کله پر پاکستان خلګي چې دي چې دا فی سبیل الله دا الله پر رضا چې څه کار کوي دا الله تعالی د مخلوق الله تعالی به تاسو ثواب درکې خوشي به درکې اوس په دې عمر کې ته وګوره چې څوک ما چپراسي نه یزدي زه یو 50000 روپۍ تنخواه راته ملاوي چې د فوټوګرافي نو دا د الله تعالی مهرباني او د غبوټي د فی سبیل الله تیبي امداد د خلکو ملم پټي ګولې دوايي د دواجه ما ته اوس دا ټیم په دې عمر کې څوک 50000 روپۍ نه سي ګټلې د ورځې ما ته تقریبا 50000 روپۍ تنخواه ملاوي شي
انکل ډیسکو د ولس څخه غوښتنه وکړه چې هر کس ته پکار دی چې د درختو حفاظت وکړي او وګلان ته اوبه ورکړي
دا مشال ریډیو ده